دل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپل کې سره ویشل دا خبره رامسته شولې خو د پولی دواړو غاړه ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رايو زیکل هغه د سره رايو زیکل چې زه څنګه چې ما تاسو وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورتس کمپوست وکم نو په پیښور کې مردان کې د بخل کول چې مړه افغانان نسیم شاه تر دې باندې وي او دا کې دا کې ځکه مونږ دا وی لوبغاړو ته را دې باندې وایو بیا به ویلې خو چې کله د اجازه خبرې کړې دي یا ځن نورو پاکستاني په خوانی لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې نو دا غي نه ورسته ما اوس پورې یو منفی کمنټ په خپل باندې نه کتلې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټول افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړ څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټ سره یو شوې څرنګه بیرته نشتېوالی نه لري
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دوانو خوا او تاغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخه چاړه ده دوه خونه لري ډبل ایچ ورډ چورتوي دلته هم با سمدا ده چې پر ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکون کې د یو بل ته نږدې کون کې د فاصله ختمولو لامل کیږي او رښتیا هم چې د افغانستان سپورتس لوبډلا چې دا یوازې کرکټ نه فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې خو کرکټ او سپورتس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کې یو بل سره وتړي زتاسته بل قدر کم کله چې د فوتبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر ومه الته چې موږ پښتنه کوله بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل ماغوی د بلابل افریقایي هیوادونه خلک تر غلیو نو خبره بچی کېدل هغه ویل چې دیس از افریکاس کپ دیس از نوت ساوث افریکاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد ویستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغله د افریقا تر غلې افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د فرهنګ ته به د غړېدو او نړۍ ته د خودلو موقع ده او دغه چانس به موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږد په تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړ هغه یو هغه برخورد وکړ چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړی دا کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتونو درېدلې ده کغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر غټلو نه راوخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړ د سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړې دي ک عمران خان مونږ ته منفي هم کو چې هغه شاید د پښتونو له ادرسه معرفي کنه همشي د شاید افریدی نه راوخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډه د کړې دي نمونه ورته غټلې مقام ورته غټلې لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري او سپریمیست برخورد لري یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن يم او دا نور چې دي اچود دي د اندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت چې په دې منطقه کې د اندوانو ذهنیت دلته پاتې دي دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي او دی خلکو انده کارو که زه تاسو بل خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل دا دی چې دوی په ځای دي چې د افغانانو لاسته راوړنی وستای لکه اندوانې چې ستای لکه وست انډیزیانو چې پروند افغانستان او بل وړم ورځ د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې اوبخه مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسي دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورتس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیلی دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره کوم رویه وساتل شو لا دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورتس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوهه چې وجه سره خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ورکړل ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس ته سپورتس ترالي نو سپورتس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستان د خبره کوله چې فوج باید په هرڅ کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورت سم ځای ته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس ته چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم دی هغه له نورمال فیرنګ وایي
نو لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جینو مبصرونو خبرې اوریدل دوی وایي چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سویشت کلن دی جینې د ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دی ورسته را بوټیدل خلک دی خیر هغه دانه بم تیر شو د یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د څه چې وصول لري او سیاست د څه چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوم ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقوي افریقای اصل انګریز دی د سویلی افریقا دی انګریز دی دی سړی نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازی اجی جدیجا مونږ سره ولس ډیر نازی کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس سره وړنې په خپل جنګ کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګيري کرستن راوسته دې تم د ګيري کرستن نه کرکټ زده کې ستانه ده زده دغه سی به زمنګ لاس سره وړنې ته بیا کولای شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړې ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو ستاسو لښین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کې چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته دا نه چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چاله ستړونه وستایل شي زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه اوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دیوبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدې شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو ود افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی اغه لیکلی چې راشد لطیف نډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې زه د ایمل پسبلی سپ سره وخت ناوغه گیګه ماغه اغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري اغه همیشه کبیر خان یادی او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نوی پستانه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دی چې موږ چمپیونشپ وړاندې کړې خو موږ اوسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې په لوزو راشد ته لیکلو چې تاسو سره خلو بو کړو شاید د پریدی نور خبرې به ما ول استلی هغه هغه ډیر مخکې تللی هغه چې زما ډیر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسیږي او فائنل بم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کولی چې شاید پریدی ډیر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې تبه راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سری چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوښ ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوځ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغې سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کوم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام سره د دې چې زیاده ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای پخوانی مشر دی لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کړک کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تور پوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تور پوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته د پیغام رسولو ډیر خا درسته ستاسو بیاد وکړل چې د رښتمن د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهيم خپل هغه د لوبي غوړه جایزه شه د افغان ماجرینو ته ډالې کړه ولې دا کارو چې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبری ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورتس بهترین ادرس ده خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورتس به میچ د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوبو غټله د انګلند نه لوبو غټله د هندستان په خوانی لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کې ونه سیدیس خبره نو کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وای چې اسمان راولېدل ته وای چې کشمیر دی نه پام دی ورز هندستان په زور اخیستی وسړیا دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخیږي کوم ډله
په مهمه موضوع یاد کړه رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې تایید
یو ته زوی ما چې نه نه وی پیسه دا پښتانه چې کوم دی هغه هم بوله چې افریقا وګټ یو کسته میلا دا ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما خو هغه ته پته نه شو افغانستان سره سیمی فائنل راځي بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي یاره زه ډیر زیات خوشاله ما نو ملګر د خپل کور کې توان راکو نو دا به کله کله وشي
دا خوده او کله نه کله ودا د انګلستان کپتان باتلر دا یو زلمالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو ډیر د سمارت سړی وکنه تر اوسه پورې مې د لوبې ته ځنه سم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم کنه لمه سریست هغه نه لري
بالکل چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی دا چې بیا د سریلانکا دی په بنگلاديش دی اوس ورځ کې لیگ دی کریبین لیگ دی نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي دا غوې سره کمرې شیر کوي خونی شیر کوي یو ځای جون کوي یو ځای ګرځي دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د ترپ ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دا شاهین یو څه دوسکي پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دی یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی یو ځل لوبي کړی دي به چې کوم د لیګونو راځي په هغه کې دوی یو ځل جون کوي یو ځل پاسي کوي خو دلته په بس ولسونه خپل مسکی بس یو بل تکنځل کوي
اول دا سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندواني هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بحث راوند غاړو لتا صاحب مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو مننده يم چې په دې باس کې تر دې د مر سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مات
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
د ازادي رادیو د میلما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني زموږ ته د خبرونې میلما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي
زه په لوګر کې د محمد اغه دی ولسوالۍ د سباک خلو په کلی کې زیږیدلم نو په یو کلی کې لو سوالم د کلی علاکم او پلار مې د هغه دوه زمن لم ما د مخه مرسوي نو د ما قلر زیات ورته غته په دې چې زی مشر زوی وم نو زبای هر زای جان سر بولم هر باسیکل درلو دو دمام خوخی ده چور سرائیم نو دما اولین مدرسه دما پلارو هغه هر څه قصې و داستانونه و چې هر ځای اورېدل تنزو که افسانه وي که اسطورې وي هغه به ښې قصې کولې نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و نو دا رسمي شیان څه دي هغه د محمد اغې په هغه وخت کې ښوونځی و لالیسنه و درس ویلی د اول درې کاله له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم ځم کابل ته چې هلته درس وایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده باید کابل کې مکتب ووایم نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده بیا د کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنې په محمد اغې کې پاتې وله او تاسې په شاشهید کې درس وایئ
و زه مې له اکا سره وم د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان یې ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتللو نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ هلې امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دوام ورکړه
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړی او بېرته خپل وطن ته ولاړی دا پوښتنه به شاید د موږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې و چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل بېرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو
و دغه کوشش خو ټولو سره و څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل د هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغه کلو کې لوی سوي یو هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم بېرته افغانستان ته لاړم بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلودو یو د ادبیاتو و د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه که ملحق که په ادبیات پونځي پوره منتهغه زموږ د انګریزي څنګه ځای په ځای پاتې سول نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وامه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو د روسانو راتګ هم وسو د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو یرغل وکړ په افغانستان باندې نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه منته د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله زه بیرته وغوښتلم نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو
له ازادي رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی
بس په امریکا کې زده کړې کړې وي په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به دې شک په سترګه کتل کېدل که څنګه
یوازې شک نه و د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول په دې چې زه بیرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل سو زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو نو د ما ارتباط هغو سره زیات و لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه نو ما د فرانسوي ژبه مم کابل کې زده کړله و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه نو د هغه په خاطر زه ګویټې انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم سخت وختونه وو په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړی تغییر ورکوي جهت ورکوي دا
بل اخره تاسو امریکا ته لاړی ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ همغه وخت لاړی که نه وروسته
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما تو د موږ په کورنۍ کې زیات و تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپل ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم یو معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې او یکشنبې د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوا نه و هغوی سره مې خبرې وکړې هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن تا ته په کارې هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده کولی شي دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی د ما باورم نه راته چې هغسې نو د هغې خاطر له شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه. بیا دغه پر څنګه ما یو نور تحصیل په بلنج رابطو په سیاسي علوم کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه، نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده، دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو څه له لاسه کېده. تا افغانی مهاجرین سرغلی و هر چیرته و تیب تو پاشان و سره اوقات مرسوله و امریکایان و تا و مطبعات و تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو که زده یو تنظیم که یو حزب که یو گوند که، نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ورکا و چی اقام وظیفه و لبل درک می تحصیل که و چی اقام علاقه و لبل خانه می آزادی جریده خبره ولی چی اقام دی ما لنظر خبره ملی واجبه می و
تاسی په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او یا سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسې د الهیاتو استاد یاست. تاسې الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نه سم ویلی که یعنی په تصادف کې خپل فاعل د عمل مطرح نه وي، اما په یو شکل سره وو. هغه وروسته چې ما خپل د دکتورا هغه رساله مې څه لیکله، یو ماخذ کم و کتابخانه په منځ کې، د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منورم عجیبه را تخکاره سو کتاب می خلاص کرد چه دا اول صفحه کلونم چه ده محیدین ابن عربی پا باره که دونه مطالب لیکلی دید چه دا ده اسلام یو لوی پوه و داو زهیران پاتشم چه زو سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیدی سرین و ماهیز نو آوریدالی. لارم کاغذونم چه خلاص کرده هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم د ما کار د دکتورا خلاص شوی و، منتظر دا ومه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده که نه. نو یوه ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم. او دا د هفتې اخره وه، کاغذ مم را سره واخیستم، خو خیر که چیرې اغیست دا و کاغذ مې چې خلاص که تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله څلونم هغه جمله ما نه پرېږدیست تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې، یو پلان متوجه سوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه. هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه، بیا دکترا نه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول. یو سی لی پوهنتون کې هلته ما استادان درلوده، نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم. تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم.
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر.
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو، هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو، هغه عرفاني خلک چې و هغه ټول په تېښته و په پټه کې و. په دې څه د فقهي علماو زیات قدرت درلوده، نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه. که فرض کرد که استعاره د معاشقه و د دیشانو هم وی د خدای صفت که به لیکله هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل د دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 2000 بیت دي په هغه کې دونه اضافات شول چې هغه له 6000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړل نو خو خیر هغه دغه وخت و. اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه مازې د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه کوم مجموعه چاپ کړې ده کنه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم اما مقصد سه چاپ سوي هم دی په مجلو او اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ سوي. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوې ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کېږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ و مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیاتو عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستري لغ د ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې ده چې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطني علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده. ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي جوړ کیږي تنظیمیږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته. مستقیما زید خدای پیزندنه ته. نو دین پا عبادات و پا فقه و پا دی مسئله سر اخته دی، اما عرفان پیزندنه ده چه انسان باید خپل ځان و پیزنی، او که چیرې د ځان پیزندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا دیروی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دی هغه عقده عرفان ده. په اسلام کې د فقه او د منځونو د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري، اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث وو، اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زه دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوي له لاسه ورکه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېدو نیم په اخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو چور لښتي کې وم. دلته مې چې ولید دا لارۍ یې پاس په دغه ودرېدله، هلته توقف یو که او کږه سوله چې په ما باندې را لویږي. اوس زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نهه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي، او دا باډۍ هم راکږه سوې ده، او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې ځمکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې چې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوی وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي، او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای. اما
نیکمرغه داسې ونه شول. اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندیسان وباسئ؟ کنه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه مو واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزه وساته معجزه و خدای مو خوشحال لره خدای پامن
سلامت اوس
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.